سلامت باشین. سپاس از مهمانان ما و مخاطبان ما، از شنونده های ما که تا این دم ما را همراهی کردن تشکر. رسیدیم به پایان برنامه این هفته در امواج آزادی.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت نن پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې چې په خپل فیسبوک پاڼه کې خبره کړې ویلي چې د جمهوریت دورې ټولو ډیپلوماټانو لنن څخه خپل ماموریت پای ته رسولی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یو مشروع حکومت چې د افغانستان د خلکو اراده تمثیل کړي د نشټوالي له امله سفارت نن له غرمې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته تسلیم کړ. تر دې مخکې په دې سفارت کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد چې ازادي راډیو ته وویل چې د سفیر په ګډون د ړنګ شوي جمهوري نظام شپږو ډیپلوماتانو خپلې دندې پای ته رسولې دي. دې سرچینې همدارنګ ویلي چې د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حضور کې هغو نورو پخوانیو افغان ډیپلوماتانو ته سپارل کېږي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره همکاري لري. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت او د ان ترکیې د حکومت چارواکو په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د طالبانو د حکومت مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ځینو رسنیو کې د دوی د ځینو ادارو د معلوماتو حقیقتو په اړه نن په یو اعلامیه کې وویل ممکن دا معلومات په متفرقه ډول د انفرادي کمپیوټرونو څخه چې له امنیتي تدابیرو برخمن نه وو د لاسرسي وړ ګرځېدلې وي. د طالبانو تر واک لاندې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په اعلامیه کې همداراز ویل شوی چې هیڅ سیستم نه دی هک شوی. د اعلامیې له مخې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي اسناد اکثره عامه یا د تیرو کلونو دي. طالبانو همداراز ادعا کړې چې ټول حکومتي سیستمونه د سایبري بریدونو په وړاندې خوندي دي. دغه اسناد چې د طالبانو د حکومت بیلابیلو وزارتونو او خپلواکو ادارو معلومات پکې شامل دي د طالب لیکس په نوم په یوې نوې ویب پاڼه کې خپاره شوي وو. د اوکراین او روسیې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوک تایید کړ چې دای به راتلونکې اونۍ د جرمني د مونشن په امنیتي کنفرانس کې ګډون وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د ترامپ پر هدف رڼا واچوي. نوموړي د سیشن بې پورس په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په یو بیان کې همدارنګه وویل چې په پام کې لري له هغو امریکایي متحدینو سره وګوري چې غواړي په دې برخه کې له واشنګټن سره همکاري وکړي. بلومبرګ خبري رسنۍ د چهارشنبې په ورځ د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړل چې ویلي دي کې لوګ به د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ټاکل شوی د فبروري له 14 تر 16 پورې جوړ شي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ترامپ پلان په ډاګه کړی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر نظر واخلي خو ایمیل ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. فرانسې اوکراین ته د میراج 2000 جنگي الوتکو سپارل تایید کړل. دغه الوتکې د اوکراین د هوایي حریم د دفاعي وړتیا او د پیاوړتیا لپاره مهمې بلل کېږي. د فرانسې دفاع وزیر سبستان لیکورنو د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د دې خبر اعلان وکړ خو د ورکل شو الوتکو دقیق شمیرې ونه خود. نوموړي لیکلي نن لومړنۍ میراج جنگي الوتکې اوکراین ته ورسېدې. پاریس مخکې اعلان کړی و چې د 2015 کال په پیل کې به اوکراین ته میراج 2000 ډوله جنگي الوتکې وسپاري. دغه الوتکې له هوا مځکې ته د توغندیو او برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې د لویدیځو جنگي الوتکو په ځانګړي ډول F-14 او میراج 2000 د ترلاسه کولو هڅه کوله. په 2023 کال کې د اوکراین متحدو هیوادونو د امریکا تر تایید وروسته موافقه وکړه چې F-14 جنگي الوتکې اوکراین ته وسپاري. د دغو الوتکو لومړی جوپه د 2023 کال د اګست په میاشت کې اوکراین ته ورسېده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورې چې د اروپایي ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړي.
اروپای ټولنه او په مجموع کې غربیان همیش په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د نقص خبرې کوي، خو که موږ وګورو دوی تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی کړی چې په هغې سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
په دې اړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څومره مهم دی او د دوی سیاستونو ته په پام آیا له طالبانو سره په اړیکو کې هغه راپورته کوي که نه، د چارو له یو شنونکي سره غږېدلی وو.
طبعاً چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري، خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو راپورونو کې به واورئ چې د کندهار د حوزوي روغتون مسؤلین په دې ولایت کې د زړه پر ناروغۍ د اخته کسانو د شمېر د زیاتوالي خبر ورکوي.
په تېره میاشت کې تقریبا 40 ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وه.
د اوروزګان اوسېدونکي وایي کوکنارې بند کړي، غنمو ته یې مخه کړې خو لګښتونه یې نه پوره کوي.
پخوا خو له تاریاکو نه خو اوس تاریاک نسته، نو اوس په دا ژمي کې خاص بس غنم دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د اروپای ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان د وضعیت په اړه شپږمه غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون شوې وه، د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو او د منځنۍ آسیا هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او یو شمېر عام خلک بیا وایي نړیواله ټولنه باید له غونډو، خبرو او بحثونو ورآخوا په افغانستان کې د وضعیت ښه کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو او د منځنۍ آسیا هیوادونو استازو د وضعیت په اړه شپږمه ناسته کړې. د تاجکستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر له لوري پرون چهارشنبه په خبرې شوې اعلامیه کې د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته راغلي چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د اعلامیې په ټکو د ناستې ګډونوالو د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو او امنیتي ننګونو او ګواښونو په تړاو خپل نظریات تبادله کړي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته تر دې مخکې د دې لړې غونډو 15 نورې په بشکیک، اشقاباد، بروکسل، تاشکند او الماتا کې جوړې شوې دي. یو شمېر عام افغانان په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره ملموس اقدامات وکړي. د کابل ښار یو اوسېدونکي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اروپایي ټولنه او په مجموع کې غربیان همیش د افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د نقص خبرې کوي، خو که موږ وګورو دوی تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی کړی چې په هغې سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
چیزی را که ما توقع داریم ای است، یا چیزی را که ما میخواهیم او ای است.
د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مې له نړیوالې ټولنې غوښتنه دا ده چې دوی یوازې باید په ناستو او د اعلامیې په ورکولو بس نه ونه کړي. نړیواله ټولنه باید په رښتینې توګه له افغانانو سره ودرېږي. دا د دوی انساني مسؤلیت دی او باید ترسره یې کړي.
نه تنها ای مسؤلیت انسانیشون است، بلکې اونا مسؤلیت داره د قبال افغانستان.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیز په ګډون پر دوی ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولایسن چې د دوشنبه په غونډه کې ګډون کړی و، د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د خبرځای په ټکو دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان نازک وضعیت ته په اشاره سره د ګډو ننګونو لپاره د حل لارو همکاریو سربیره د سیمه ییز ثبات پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دې غونډې ته په غبرګون کې ویلي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې سیمه ییز ثبات یقیني او دایمي شي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز کلپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون نن خپور کړی، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د خپل حکومت د ښو اړیکو خبره هم کړې ده. هیره دې نه وي چې تاجکستان مخکې وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت ادعاوې کړي او افغانستان سره یې د خپلو پولو امنیت ټینګولو ته پام کړی، خو د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو بیا بیلابیلې پالیسۍ خپلې کړې دي. قزاقستان او قرقیزستان له وړاندې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له نوملړه لرې کړی. ازبکستان او ترکمنستان ورسره ښې اړیکې پالي او ترکمنستان بیا تر ډېره بریده په سیمه کې خپل د بې پریتوب سیاست خپل کړی.
د افغانستان په اړه د دوشنبې د غونډې په اړه مې د چارو له شنونکي غوث جان با سره چې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو چارې له نږدې څاري مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تاجکستان د دې غونډې کوربه او هغه هیواد چې د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو خلاف د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښې نه دي، آیا دا ډول غونډو کې د دې هڅه هم کیږي چې ټول د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي؟
زه فکر نه کوم چې دلته د کوم واحد نظر رامنځته شي. د هغه چې تاسو وفرمایل د سیمې هیوادونه مختلف موقفونه او موازې لري د اوسني حاکمیت په وړاندې. تاجکستان هغه هیواد دی چې تر ډېره بریده د اوسني حاکمیت په افغانستان کې د هغې په مقابل کې یو سخت دریځ نیولی دی، ورسره مستقیمې اړیکې نه لري، ګرچې ځینې اړیکې ورسره پالي. مثلا کله چې د برق د پرداخت هغه برق چې د تاجکستان لیږل کېږي افغانستان ته د هغې موده پوره کېږي، نو بیا د همدې واکمنو څخه د پیسې خپلې غواړي. په هر ترتیب ځینې خبرې رامنځته شوې وې د افغانستان د جنرال قنسلګری په اړه په غرنی بدخشان کې. په هر ترتیب تصادفي هم نه ده چې دغه ځای یا دغه مکان چې تاجکستان دی دا غوره شوی دی د کتنې دپاره، ځکه چې نور هیوادونه همغه چې تاسو په راپورتاج کې مورته اشاره وکړه بیلابیلې اړیکې لري اوسني حاکمیت سره په کابل کې.
بله، همدغه موضوع ته راتلم چې د طالبانو حکومت د سیمې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره یو شمېر هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، اقتصادي ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې دي. هغه اندېښنو ته په پام چې په تېره بیا لویدیځ ډېر راپورته کوي د بشري حقونو موضوع ده، په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه دي، د لږکیو حقونه دي، نور موضوعات دي، آیا په دول غونډو کې پر دې پرته لدې چې اندېښنې بیان شي داسې کوم عملي اقدامات هم کیږي، او آیا دا هیوادونه کولی شي چې په طالبانو باندې فشار راوړي په حکومت باندې چې دوی یو څه له خپلو هغو سختو چلندونو په شا شي؟
ګوره، دلته موضوع داسې ده، دا هیوادونه همغه چې تاسو اشاره وکړه او دا بالکل منصفانه ده، عیني ده، دا هیوادونه په استثنا د تاجکستان اوسنی حاکمیت سره راشه درشه لري، ورسره اړیکې پالي، اقتصادي اړیکې ورسره لري، د ترکمنستان نه شروع تر قرغزستان او قزاقستان پورې، د ازبکستان په شمول، چین او ایران او روسیا خو پرېږده په ځای. خبره دا ده چې دوی البته چې هغه څه چې دوی پوهیږي د بشر د حقوقو هغه موازین او اصول چې عمدتا د ملل متحد د منشور پر بنسټ دوی بنسټ هغې ته اشاره کوي، طبعا چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري. خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه، دوی په هغه ترتیب چې دوی پوهیږي او دغه ارزښتونه ته دوی خپل ارزښت قائل دي په همغه ترتیب طالبانو سره بیل شکه چې مطرحوي، ځکه چې دننه په دې هیوادو کې په دې هیوادو په حاکمیتونو باندې هم فشار شته دی. دا خلک ګوري چې هلته د ښځو د حقوقو او د ازادیګانو بالکل نشتون دی، نو په دې ترتیب دا خلک غواړي چې دننه د طالبانو باندې اثر وکړي، نه دا چې ډېر رسنیز او ډېر سیاسي کې دا مسایل.
د افغانستان په اړه د دوشنبې د غونډې په باب د چارو له شنونکي غوث جان باسر مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ګډې کډوالۍ مرکز MMC وایي افغان کډوال په دې وروستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو شرایطو او کړاوونو سره مخ دي. په جنیوا کې میشد کډوالو د ملاتړ د سازمان په یو نوي راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشد افغانان د نیونو او ډیپورت له زیاتیدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ دي. په عین حال کې په دغو هیوادونو کې یو شمېر میشتو او ورڅخه ستنیو شو افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته د دغو فشارونو د زیاتوالي پخلی وکړ. نور په دې رپورت کې
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC وایي افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقیف او اخراج د زیاتېدونکو ګواښونو سربیره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي، افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتېدونکې زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي، په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقیف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي، په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. خان زموږ یو همکار د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کمپ ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې، خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومته غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC په راپور کې راغلی، د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي، د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشارې سره ویل شوي، د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي، په افغانستان کې د بیکاری له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي، ډیر ورسره ظلم کیږي. یان د کار خاوندان، عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورټ هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورټ لرم او قانوني پاسپورټ دې چیری کوي.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي، خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چې دا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پابندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي، او اوس په دې هیوادونو کې هم د نیولو او ایستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
نن په خوست کې په شاوخوا 1500 مهاجرو کورنیو د ژمنیو توکو مرستې وویشل شوې. د دې پروګرام منتظمینو وویل چې د مرستو په ترلاسه کوونکو کې نیم له ګاونډیو هیوادونو خوست ته ورستانه شوي مهاجر دي او نیمه نور هم داخلي بې ځایه شوي دي. نور حالې د نجیب الله خیل په راپورټ کې.
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د 1000 ډالرو په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک، پوښاک او سونګ توکو و قلم مرسته وویشل شوه. خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري مرستو ټولنې استازي نصرالله شینواري مشال راډیو ته وویل،
دغه مرستې په وو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 5 کیلو بوره ده، او همدارنګه 15 لیټره غوړ دي، او غیر غذایی مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي، او همدارنګه 2 دانې کمپلې دي او شپږ عدد جامپری دي.
په خوست کې مېش کډوال چې د استرالیا د بشري مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي، خوښي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه، خوراک او پوښاک توکو لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکي وکیل خان وویل،
په کور کې څنګه مرسته وشي؟ خلک ډېر غریب دي، افغانستان ملت ضرورتلی کړی دی، مهاجر غولې دي، څه نه لري، نور رحمال نه تمبول ردار، خلک ته ټاکت بود وکاړي دي. نو موږ مطلب دې نړۍ نه دا غواړو چې موږ مرسته وشي، د غریبانو سره مرسته وشي او ښه په ترتیب وشي.
د مرستو ترلاسه کوونکي کډوال زیاتوي. که چیرې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاري فرصتونه برابر شي، نو دوی پر ځان بسیا کیدای شي. له هغې پرته دوی لپاره د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکي یار محمد وویل،
نړیوالو مؤسساتو مو دا غوښتنه ده چې خلک ډېره جزون دي، غریبان دي، بېکوره دي، بېقسمه دي. موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرستې وشي په هر ډول کې.
د مرستې ترلاسه کوونکي همدا شان وایي، نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي او نه دي پرېږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجۍ ډېرې شي. د خوست اوسیدونکی جمعه خان وایي،
کورنۍ حالات همدغه حالات دی، په نیم من په من باندې وړو راوړو، بل کاروبار شیم نسته، ګاډۍ چلوو په بازار کې.
په خوست کې میش داخلي بېځایه شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي اداره یا اوچا وایي، په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د اروزګان ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې سږ کال په 20,000 هکتاره ځمکه غنم کرل شوي چې په راتلونکي کال کې به شاوخوا 19,000 ټنه حاصل ورکړي. خو د دې ولایت بزګران وایي چې دوی د کوکنارو پر ځای د غنمو کرلو ته مخه کړې چې لګښتونه یې نشي پوره کولی او حکومت ته پکار ده چې دوی ته بدیل کښتونه پیدا کړي یا هم ورسره زیاتې مرستې وکړي.
اروزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی، غنمو پکښې کې دری او یا هم څلور پاڼې کړي. خو مخکې کلونه به دا وخت بزګران د کوکنارو په پالنه بوخت وه چې په دې اصطلاح کې د تاریاکو په جي ورته په سیمه کې ویل کېږي. د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپلې ځمکې د غنمو په پالنه بوخت دي، کوم چې دوه کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی و. او هغه مهال به دی او پلکونو نور بزګران دغه مهال د کوکنارو په پجی مصروفه و. خوس چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړي، بزګرانو په خپلو ځمکو غنم کرلي او د غنمو پالنه کوي.
روزګان کې خونو خاص غنم کرسوي چې بشنې کرسوي، بیا دغه دغه نالانو ماسه و نور خونو ژمی دی بل د شنې کرسوي ټوله مکمل ګرځ غنم په خوا خلا تاریاک و. خوس تاریاک نه سن اوس په د ژمي کې خاص بس غنم دی.
د دغه ولایت یو ځایي بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، که څه هم د پخوا پرتله اوس ټول خلک غنم کري، خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دي راکم شوي.
پخوا خو دوی تریاک کړل، خلک ټوله په تریاک و. اوس تقریبا درې کال څلور کال دی چې تریاک نه کړي. کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي، غنم هم پر سوه دي ګرانې، په سل افغانۍ سل شل افغانۍ رسېدلې دي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت بزګران د حکومت او موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي تر څو دوی له پکر څخه خلاص او خلکو ته ژوند اسانه سي.
کښت خو نو بس دا سمځي چې دې ګوره ټوله غنم دې تاسې نه دي په خپل ویني. او د سیدی غنم شش کال ډیر کمزوري دي، واس نه پرسی جوړوري واغونی کوټ په څلور زره کال اغوانی دي. غنم من په سلو پی دي ته بارک زوات او کدا سره جوړیږي سره رسیږي. حکومت مقصد مر سره داسې و کیږي چې کوډو نه راکې شروع د غنم فصل مقصد به شی په وسی.
بل خو بیا د اروزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي چې سش کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 20,000 هکتار مځکه غنم کرل سوی دي. د دغه ولایت د کرنې په ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي، خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي.
موږ د اروزګان ولایت په سطحه 20,150 هکتار زراعتي ځمکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ 19,950 متریک ټنه تولیدات لرو، څه اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله. بل خوا زموږ د خوا څخه 10,600 کروندګرو ته یوه بوجۍ سپین کود، یوه بوجۍ غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري، او یا بوجی تور کود یا دی پی دایمن فاسفیټ سره په وړیا توګه بزګرانو ته ویشل شوی ده.
اروزګان، هلمند، کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلی و. خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ، دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ سوه او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی. د میرویس حبزوي روغتون د مسؤلینو په خبره په تېره یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه حملې له امله د روغتون ته وروړل شوي چې دا د پخوا په پرتله زیات شمیر ناروغان دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار د میرویس حبزوي روغتون د داخله ناروغۍ څانګه ده. دلته بستر سوي کسان په زړه او نورو ناروغیو اخته سوي. اویا کلن محمد چې د زړه د حملې له امله د میرویس حبزوي روغتون ته راوړل سوی وایي د دوهم ځل دی چې د زړه حمله پر راځي. د ده په خبره درې لمسیان یې په یو ځل د خونې د نړېدو له امله مړې سوې، نو ځکه دی غمجن دی او د زړه د حملې سبب یې کیږي. اتپینزوس کلن عبدالشکور بل هغه ناروغ دی چې د زړه د حملې وروسته روغتون ته راوړل سوی او اوس یې وضعیت په شکېدو دی. د ده په خبره د اقتصادي او نورو ستونزو له امله یې فکر خراب و چې د زیات ذهني فشار وروسته د زړه حمله پر راغلې.
چې مخصن سمدم ناست وم، بیده سولم، چې راپورت سولم د باندې راووتلم، عباره چې د باندې راووتلم یو تشه بولي وکړه چې ولاړم پر ځګر مې درد سوه. لاړم خونې ته بېرته یو ګوړۍ پرېوتم، چې دا پرېوتم در هغه یې پاده کړم، بیا راووتلم چې راووتم بیا در راغله پر ځګر مې درد سوه. بېرته لاړم خونې ته، دریم ګاز چې راووتم پر سترګو مې توره شپه سوه، بلا مې شی په سترګو نه دي لیدلي، بلا مې د بچیانو راواستم، هلته یې راوستلم، بلا په ځان نه پوهېدلې، درد مرد نه و چې بل رقم درد و، په سر نه خلاصېدی. بس خو نو چرت فکر څه وم، چرت فکر مې ډېر وي، مسکینی یې نو خبره دغه د دغه څه پېښېږي.
د کندهار د میرویس حبزوي روغتون مسؤلین وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات سوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د میرویس روغتون د داخله واټ مشر ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي ورځ تر بلې د زړه ناروغۍ زیاتېږي او دوی ته په تېره یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حملې له امله وروړل سوي دي.
د زړه ناروغیان بدبختانه چې ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دي، هر ورځ یو میاشت تر بلې میاشتې پورې واقعات زیاتېږي او دا ناروغان داسې دي چې دا په موسم پورې اړه نه لري، دا په دوبي او په ژمي په هر وخت کې په یو شکل باندې راځي. په تېره میاشت کې تقریبا شپږ څلوېښت ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وه او شپارس مریضان هم نور قلبي تکلیفونه چې درلوده د هغه د وجې څخه موږ ته راغلي وو چې دا هغه مریضان چې موږ بستر کړي دي. البته او پی ډي مریضان او سراپا مریضان ډېر از هغه په زرهو په سلو په لسګونو باندې ترسیږي دا هغو تعداد.
ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، هر وخت ناسته، د مالګې زیات استعمال، غیر فعال ژوند، چاغوالی، د غوښو زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لسترو لاملونو څخه دي. نیکزاد وایي په دغه ناروغۍ اکثره کسان خپلې روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کېږي.
هغه مریضان چې شکره ده، لری او شکر نه کنټرولي پریز نه ورسره کی یا په دوا باندې نه کنټرولي دا یو خطر دی او بل هغه مریضان چې فشار لري لوړ فشار لري فشار نه کنټرولي منظمه تداوی نه اخی او پریز نه ورسره کی هغه خلک چې د وینې غوړ یا کولیسترول او ترایګلیسید یا د وینې غوړ چې موږ په عامه اصطلاح ورته وایو چې هغه لوړ وي همدارنګه هغه خلک چې سیګریټ څکي سموکران وي که هغه چلمي که سیګریټ وي په هغه شکل باندې او پنځم هغه کټګوري خلک دي چې هغه ثقیل غذا وي خوري.
روغتیا پالان وایي د زړه او رګونو د ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغېزناک تمامېدای سي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو.